سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه سفی ولاستان اگزایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغ لاستوایم پیل په خبرونو کوو په افغانستان کې د خزو د دوستانو ډله په دغه یواد کې بشري او اساسي حقوقو ته د خزو د نه لاسرسي او د دوی په وړاندې پر زیاتیدونکو محدودیتونو باندې اندېښنه ښودلې ده د ډلې په یوه اعلامیه کې چې نن یې خپره کړې د طالبانو حکومت غوښتي چې ژر تر ژره د نجونو ښوونځي پرانیزي په افغانستان کې د ښځو د دوستانو ډلې دغه اعلامیه د امریکا متحدو ایالتونو قطر برېټانیا جاپان او متحده عرب اماراتو په ګډون د ګروپ اووشتو غړو هیوادو تایید کړي جزئیات به وروسته هم واورئ د بشري حقونو د څار سازمان په طالبانو باندې تور لګولی چې له خپلو ټولو امکاناتو کار اخلي څو د معترضو ښځو مخه ونیسي دغه سازمان نن په یوه اعلامیه کې د طالبانو لخوا د دریو معترضو ښځو بندیانېدو ته اشاره کړې او ادعا یې کړې چې په زندان کې ورسره تاوتریخوالی شوی دی د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مرستیالې دربار په حواله په دې اعلامیه کې راغلي چې طالبان د دې په خبره له معترضو ښځو خطر احساسوي او تر وروستي حده هڅه کوي چې د هغوی غږ خاموش کړي په دغه اعلامیه کې د تمنا پریانی په شمول د دریو هغو ښځو یادونه شوې چې مخکې طالبانو نیولې وي او ادعا یې کړې چې په زندان کې طالبانو وهلي او ان په برقي ډنډو یې شاټ ورکړې طالبانو د بشري حقونو د څار سازمان او د دغو ښځو د نیول کېدو په اړه د خبرې شوې اعلامیې په تړاو څه نه دي ویلي خو مخکې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی رد کړی دی ازادي راډیو ته غواګست د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وی د سترې محکمې د پخوانی مشر یوسف حلیم مړه افغانستان ته انتقالوي د وزارت ویاند عبدالقهار بلخی په خپل ټوټر پاڼه باندې په دې اړه په لیکلي چې په متحده عرب اماراتو کې د افغانستان سفارت ته لارښوونه شوې چې د ښاغلي حلیم له کورنۍ سره په همغږۍ لازمي اقدامات وکړي پخوانی قاضي القضات او د سترې محکمې رئیس محمد یوسف علیم تیر دوشنبه په ابوظبي کې د درش پیتو کلونو په عمر وفات شو د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د پاکستاني ځواکونو او طالب وسلوالو ترمنځ نن سهار لنډمهاله نښته شوې ځایي سرچینې وایي پاکستاني ملیشو نن سهار د کندهار سپین بولدک ولسوالۍ اړوند پر لغړیانو یا ځایي کاروباریانو په داسې حال کې ډزې کړي چې هغوی د افغانستان طرف ته وو او مرمۍ د حاجي لال محمد د کلي په کورونو لګېدلې سرچینې زیاتوي طالب وسلوالو لخوا هم پر پاکستاني ځواکونو ځوابیه ډزې شوې دي او د نوري پولیسو یو روسي وګړی د وی بي پیلوټ الوتکې د ناقانونه پرواز په تور نیولای دی تر دې مخکې هم روسي وګړي تورن شوي چې په ناقانونه توګه یې د ډرون یا بي پیلوټ الوتکو ته پروازونه ورکړي هغه هم په ممنوعه سیمو کې خبرونه مو واوریدل کولای شي په لنډه توګه د ازادي رادیو ویب پاڼې ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ او هلته هم په تفصیل ولولئ وړاندې په دغه پروګرام کې د سر راپور دا دی چې د افغانستان د ښځو د دوستانو ډله په دې هیواد کې د بشري او اساسي حقونو ته د ښځو د نه لاسرسي په اړه اندېښنه ښودلې له هغې ډلې هم له ښوونځیو د نجونو محرومېدل دي
وادي یو ورو چې نن په سبا خو دا دی یو نیم کال وشو چې مکتبونه یې ښوونځي بند دي مونږ په کورونو کې ناست یو
د ځینو راپورونو له مخې او ازادي راډیو ته د رسېدلو غږونو په اساس د طالبانو حکومت د کابل له پوهنتون لیلیې څخه ځینې نجونې ایستلې دي او د لغمان د مشاعرې په اړه هم رپورټ لرو
نړۍ اوس د په مثال دی یو کلي زموږ ملک په کې یو کور دی یو فقیر دی روغ رنځور مړ ژوندی کلي سره بویا همدا ښه حکمت او ښه غوره تدبیر دی
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
ازادي راډیو ته غوږ استرابه شو اول مطلب ته په افغانستان کې د ښځو د دوستانو ډله په دې واد کې بشري او اساسي حقونو ته د ښځو د نه لاسرسي په اړه اندېښنه ښودلې او دا چې ورستر بلې د ښځو په وړاندې محدودیتونه زیاتېږي دې ډلې په یو اعلامیه کې د طالبانو حکومت غوښتي چې ژر تر ژره د نجونو ښوونځي پرانیزي. دغه اعلامیه د امریکا، قطر، برېټانیا، جاپان او اماراتو په ګډون د ګروپو ویشتو غړي وعده تایید کړي. جزئیات په دغه رپورت کې واورئ.
قبل از طالبا وظیفه داشتم، وظیفه میرفتم و
مریم چې د پلازمینی کابل اوسیدون کې ده، پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو مخکې په یو شخصي کمپنی کې دنده درلوده، خو په خبره یې د طالبانو تر راتګ وروسته په کور ناسته او له اقتصادي ستونزو سره مخ ده.
مشکلات بسیار زیاده، مشکلات اقتصادی بسیار زیاد داریم.
اقتصادی ستونزې ډېرې زیاتې دي. زه یوازې نه بلکې ټول افغان میرمنې چې کار یې کاوه او اوس ترې کار اخیستل شوی دی، دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي. په کور کې هیڅ نشته، نه پوهیږو څه وکړو.
اطفال، خانواده یې همه.
مریم د طالبانو له حکومت غواړي چې په افغان میرمنو لګیدلې محدودیتونه لرې کړي چې دوی وکولې شي کار وکړي او خپل کورنۍ ته ډوډۍ وګټي.
مکتبونه خوانځي پندې مونږ په کورونو کې ناست.
نرګس هم د همدې ښار اوسیدونکې ده او د کابل د یو خوانځي د 12م ټولګي زده کوونکې ده. وایي د زده کړو هیلې ورځ تر بلې مړاوي کیږي. دا وایي په افغانستان کې د طالبانو له حکومت له یو کال زیاته موده تیریږي، خو په ټوله دغه موده کې دوی ونه توانېدل چې د نجونو د زده کړو لپاره یو میکانیزم رامنځته کړي.
وادي یو رچی نن په سبا، نن په سبا خدای دې یو نیم کال وشو چې مکتبونه خوانځي پندې مونږ په کورونو کې ناست یو. کوم هیلې ورمانونه چې مونږه د خپل خوانځي یا د خپل راتلونکي ژوند لپاره درلودل، هغه به رچی کې زمونږ ارمانونه په خاور باندې لاو کېږي. کار دا چې په یو هیواد کې د نجونو خوانځي بند وي، نو هیواد به څنګه پرمختګ وکړي، څنګه پرمختګ کولای شي؟
پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته د نجونو په وړاندې له شپږم ټولګي پورته د زده کړو دروازې تړل شوي او د غشان میرمنې کار او له محرم پرته د لرې واټن سفر کولو ته نه پرېښودل کیږي. پر دوی حجاب هم اجباري شوی، اندا چې په ټلویزیونونو کې هم ښځینه کارکوونکي باید مخ پټې را څرګندې شي. که څه هم په دې اړه په کور دننه او بهر پراخې اندېښنې مطرح شوې دي، خو تر دې دمه یې مثبت بدلون نه دی رامنځته کړی. تازه په افغانستان کې د ښځو د دوستانو ډلې په یوې اعلامیه کې د طالبانو له حکومت غوښتي چې ژر تر ژره د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې پرانیزي. د ښځو د دوستانو ډلې په اعلامیه کې په افغانستان کې بشري او اساسي حقونو ته د میرمنو د نه لاسرسي او د دوی په وړاندې د مخ پر زیاتېدونکو محدودیتونو په اړه اندېښنه ښودلې ده. په افغانستان کې د ښځو د دوستانو ډلې دغه اعلامیه چې چهارشنبه خپره شوې، د ګروپ د غړو هیوادونو د امریکا متحده ایالاتو، قطر، برېټانیا، جاپان، استرالیا، بنګلادیش، بلجیم، کاناډا، فرانسې، جرمني، هنګري، اندونیزیا، ایرلند، ایټالیا، لیتوانیا، ناروې، پولند، سلوانیا، سریلانکا، سویډن، ترکیه، ترکمنستان، متحده عربي اماراتو او یو شمېر نورو هیوادونو د استازو له لوري تایید شوې ده. په اعلامیه کې له نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول د ملګرو ملتونو سازمان له سرمنشي او په افغانستان کې د دغه سازمان له سیاسي استازولۍ غوښتنه شوې چې د خپلو اصولو په رڼا کې په افغانستان کې د میرمنو ستونزو او د نجونو د زده کړو په برخه کې له طالبانو سره خبرې وکړي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما ویلي دي چې د یوناما مشري اوتنبایوال یو شمېر افغان میرمنو سره کتلې دي. یوناما پر خپل ټویټر لیکلی دي چې په دغه لیدنه کې د بیلابیلو مسایلو په ځانګړي ډول د ښځو په وړاندې د محدودیتونو د زیاتېدو د مخنیوي او د زده کړو حق ته د لاسرسي په موضوعاتو بحثونه وشول. د یادونې ده چې نن به د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا په آزاد بحث کې هم په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه خبرې وشي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو ویندویانو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو له دې وړاندې دوی د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ښځو ته د کار او نجونو د زده کړو د زمینې برابرولو ژمنه کړې ده.
ژوند
آزادي خزینه په سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وق در شری
په هنه
زموږ مون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته مون په زمګه کې نو
آزادي رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
یو شمېر هغه ښځینه محصلانې چې څو ورځې مخکې د طالبانو لخوا د کابل پانتون له لیلې ویستل شوې وې، وایي چې دا مهال د خپلو دوستانو په کورونو کې ژوند کوي او له ګڼو ستونزو سره مخې دي. د دغو نجونو محصلانو یو شمېر دوستانو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې د دوی د ستونزو د حل غوښتنه وکړه. تازه د بښنې نړیوال سازمان په خپله ټویټر پاڼه د کابل پانتون له لیلې څخه د ښځینه محصلینو د ایستلو په اړه د رسنیو راپورونه د اندېښنې وړ بللي دي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت چارواکو د دغو محصلانو د اندېښنو په ارتباط تر دغه راپور پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
دا د کابل پوهنتون له لیلی څخه د یوې شړل شوې محصلې غږ دی چې وایي له لیلی څخه تر ویستلو وروسته په کابل کې د خپلو دوستانو په کور کې په بې برخلیک حالت کې ژوند کوي. دې چې د موضوع د حساسیت له امله ونه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې غواړي خپلو زده کړو ته دوام ورکړي، نو ځکه دی دوی ستونزو ته پاملرنه وشي.
زه په کابل ښار کې د بل چا په کور کې اوسېږم. دا ډېر ستونزمنه ده که د څو ورځو لپاره بیرته ولایت ته ولاړې شو، ډېر لګښت کېږي. موږ یې توان نه لرو. لیلیه زموږ لپاره یوه لویه مرسته وه، موږ ته اقتصادي تمامېدله.
دا محصله له نړیوالې ټولنې غواړي چې د ښځینه محصلینو ستونزې هوارې کړي، څو کولی شي خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. دا انجلۍ چې څو ورځې وړاندې د کابل پوهنتون له لیلیه څخه ویستل شوې وایي چې له بېلابېلو ولایتونو څخه کابل ته د زده کړې لپاره راغلي او دا مهال د اوسېدلو مناسب ځای نه لري. په ورته وخت کې د دغو محصلینو یو ملګری چې له لیلی نه ویستل شوي دوو تنو نجونو محصلینو ته یې په خپل کور کې ځای ورکړی وایي چې یادې محصلان یې له نامعلومه برخلیک سره مخ دي. دې هم ونه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نوم واخیستل شي، خو ازادي راډیو ته یې وویل
دوستای ما بودن که از لیلی پانتون کابل واره کشیدن.
زما ملګری یې د کابل پوهنتون له لیلی نه ویستلی. دا انجونې له ولایتونو څخه راغلی دی. د دوی برخلیک بس وي. دوه انجونې چې زما نږدې ملګری وي ما خپل کور ته راوستولی. دا څه رقم انصاف دی؟ ځوانې انجونې یې سړک ته راوشړلې. بلاخره زموږ راتلونکی څنګه کیږي؟
دا په داسې حال کې ده چې تازه د بښنې نړیوال سازمان د افغان ښځو او انجونو د حقونو په ځانګړي ډول د کابل پوهنتون له لیلی څخه د ایستل شویو ښځینه محصلینو د حقونو په اړه اندېښنه ښودلې ده. دغه سازمان په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، په داسې یو چاپېریال کې چې ښځې او نجونې زده کړو، ترانسپورت، د کار او نورو بنسټیزو حقونو ته د لاسرسي په برخه کې له محدودیتونو سره مخ دي، د کابل پوهنتون له لیلی څخه د نجونو د ایستلو په اړه د رسنیو خپاره شوي راپورونه ډېر د اندېښنې وړ دي. تر دې مخکې د بشري حقونو د څار د ښځو د څانګې مرستیالې حیدربار ویلي و چې د کابل پوهنتون د ښځینه محصلینو اعتراض د ښیي طالبان د ښځو او نجونو پر حقونو باندې ښکاره تیری کوي. هڅه مو وکړه چې د کابل پوهنتون له لیلی څخه د ایستل شویو ښځینه محصلینو د اندېښنې په اړه د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د چارواکو نظر هم واخلو، خو د دغه راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. تر دې وړاندې دوی ویلي وو چې د دغو محصلینو د شړلو لامل د کابل پوهنتون د لیلی له اصولو او مقرراتو سرغړونه ده. د کابل پوهنتون له لیلی څخه د لسګونو نجونو محصلینو د ایستلو په غبرګون لسګونو نجونو محصلینو د سه‌شنبې په ورځ د کابل پوهنتون د ودانۍ مخې ته لاریون وکړ. یو شمېر اعتراض کوونکو ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو څو ورځو کې د کابل پوهنتون له لیلی څخه څه باندې 50 ښځینه محصلینې ایستل شوې دي. دا موضوع په افغانستان کې دننه او بهر له پراخو غبرګونونو سره مخ شوې ده.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
د کابل پانتون د نجونو د لیلی ستونزې مغاورې د اوس بور شو غزنی ته. هلته یو شمېر محصلان وایي چې د اقتصادي ستونزو په خاطر درسونه پریښي او اوس شاقه کارونه کوي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
د غزنی ښار په بزازي سیمه کې یو درې پوړیزه مارکیټ، د مارکیټ له مخې په تیر سوي سړک د خلکو او موټرانو ګڼه ګوڼه ده. حیات الله د دغه مارکیټ په دروازه کې چوکیدار دی. نوموړی تر دې وړاندې په غزنی پوهنتون کې د کرنې پوهنځي محصل وو، خو اوس یې زده کړې بس کړې دي. حیات الله وایي په افغانستان کې له سیاسي بدلون څخه وروسته یې درسونه پرېښي او اوس په غزنی ښار کې په یو مارکیټ کې چوکیداری کوي.
په دیر حکومت کې زه محصل وم په پوهنتون کې، او اوس متاسفانه د روزګار ستونزې ډېر دي. خو مشکل می دا دی چې زه اوس باید د پوهنتون درسونه پرېږدم او د کورنۍ ډوډۍ او بل شیانو چې لازم وي هلته راوړم. نن ډوډۍ مجبور یم چې شاقه کارونه کوم او د کورنۍ ډوډۍ ته راوړم.
حیات الله وایي مشر ورور ایران ته په خواري کښلو پسې تللی دی، خو د هغه هلته هم چندان کار برابر نه دی. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له دوهم ځلې واکمنۍ سره په غزنی کې له ګڼ شمېر محصلانو لوړې زده کړې پاتې سوې او اوس په خواریو بوخت دي. دغه محصلان وایي دغه کار یې د بېوزلۍ، غریبۍ او ګرانۍ له امله کړی دی. دوی وایي تر دې وړاندې به یې نیمه ورځ خپلې زده کړې کولې او نیمه ورځ به یې هم خواري کښله، یو څه ګزاره به یې کېده خو اوس نه کېږي. غلام حالی هم د غزنی ولایت د نواباد سیمې یو بل اوسېدونکی دی. دی د غزنی تخنیکي پوهنتون د انجینرینګ څانګې محصل و. غلام حالی هم د ګرانۍ او بېروزګارۍ له امله زده کړې پرې ایښې دي.
زه د سیول انجینیرینګ څانګې محصل وم. کله چې په افغانستان کې سیاسي بدلون راغی نو له بده مرغه زه ونه توانېدم چې نور تحصیل وکړم. خپل درسونه مې پرېښودل. اوس هره ورځ بازار ته ځم چې یو کار پیدا کړم، خو له بده مرغه چې اوس کار هم نه پیدا کیږي.
خو دلته ځینې محصلان بیا د پخوا په څېر اوس هم خواري کاږي او هم پوهنتون ته ځي، خو وایي دواړه ورته سخت سوي دي. سیف الله سمیم د غزنی ولایت اوسېدونکی او د پوهنتون محصل دی. دی د ژوند په دولارې ولاړ دی او حیران دی چې زده کړو ته دوام ورکړي که د کورنۍ لپاره کار وکړي. ښاغلی سمیم هیله ښیي چې حالات به ښه سي او دوی به یو څه د خوشحالۍ ژوند پیل کړي.
زه فعلا د غزنی پوهنتون یو تن زده کړیال یم. اوسنی شرایط او نظام تغیر سره اوسنی شرایط زموږ په ژوند باندې طبعا منفي تاثیرات درلودل، ځکه که چېرته موږ درس وایو اقتصادي وضعیت دومره ښه نه دی او زمینه موږ ته مساعده نه ده. که درس وایو موږ تحصیل پاتې کېږي او که چېرته موږ تحصیل زده کړې وکړو موږ اقتصادي وضعیت دومره ښه نه دی، مجبور یې موږ په دوراهي کې بند پاتې. دوه لارې دي.
ښاغلی سمیم هیله ښیي چې حالات به ښه سي او دوی به یو څه د خوشحالۍ ژوند پیل کړي. که څه هم د طالبانو حکومت چارواکو تر دې مهاله په دې اړه څه نه دي ویلي، خو هغوی په وار وار په افغانستان کې له خلکو سره ژمنې کړې چې دوی ته به د کار روزګار د برابرولو په برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د کرکټ په نړیوال شورا وریز جام کې د غوره پړاو ته سریلانکا او هالند لاره وکړه. هالند د دې سربیره غوره پړاو ته ووت چې نن یې له سریلانکا څخه ماته خوړلې. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د سریلانکا لوبډلې نن د نړیوال جام په لومړي پړاو کې هالند ته د 14 منډو په توپیر ماتې ورکړه. سریلانکا په ټاکلو شلو ورونو کې شپږ لوبغاړي له لاسه ورکړل او 122 منډې یې جوړې کړې، چې په ځواب کې هالند 126 منډې وکړې او 9 لوبغاړي یې وسوسېدل. سریلانکا د دې جام په پیل کې له نامیبیا څخه لوبه بایللې وه چې ډېرې تبصرې پرې وشوې، ځکه چې یو شمېر مبصرین په دې باور وو چې سریلانکا تازه د آسیا جام اتلولي خپله کړې ده، نو په نړیوال جام کې به ډېره ښه ځلی شي. نامیبیا بیا نن د 1.5 منډو په توپیر له متحد عربي اماراتو څخه لوبه وبایلله. متحد عربي اماراتو ته سریلانکا تر دې مخکې په ډېر توپیر د 90 منډو په توپیر ماتې ورکړې وه. د نړیوال جام د لومړي پړاو د الف ګروپ دوهم ګټونکی هالند شو چې نن یې لوبه وبایلو ده، ځکه چې هالند له دریو لوبو دوی ګټلې، یوه یې بایللې ده. متحد عربي امارات او نامیبیا له دې پړاو څخه اوټ شول. د لومړي پړاو دوی نورې بریالۍ لوبډلې به سبا معلومې شي. په بی ګروپ کې سکاټلند، زیمبابوې، ویسټ انډیز او آیرلند تر دې دمه سره مساوي غوندې دي. یوازې د ډېرو منډو په حساب توپیر سره لري. د دې لوبډلو له منځه هر یوه لوبه ګټلې، یوه بایللې ده. نو سبا به آیرلند له ویسټ انډیز سره لوبه وکړي او سکاټلند به له زیمبابوې سره. تر سبانو یو لوبو وروسته به د شلو ورونو د نړیوال جام کرکټ لومړی پړاو بشپړ شي او د شنبې په ورځ به د دې جام د غوره لوبډلو پړاو پیل شي. د دې پړاو لومړۍ لوبه د کوروا، استرالیا او نیوزیلند ترمنځ ده، بل لوبه د افغانستان او انګلستان ترمنځ. راپورونه مرکه او اوریدونکي.
په بدخشان کې یو شمېر ماشومان وایي د اقتصادي ستونزو له امله دوی خپل درس او تعلیم پریښي او کار کولو ته مخه کړې. دغه ماشومان وایي د نظام بدلون سره مال د کورنیو مشرانو خپلې دندې له لاسه ورکړي او کورنۍ له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ شوې دي. جزئیات په دغه رپورت کې.
په بدخشان کې یو شمېر ماشومانو د بېوزلۍ له امله شاقه کارونو ته مخه کړې ده.
یو شمیر بدخشانی ماشومان وای بی وزله فقر او اقتصادی سنزو دوی یادکری چی خونزی پریگ دی او خپلو کورونوی تا دی نفقی پیدا کولو لپارا شاقه و درانه کارو نتر سرکری. پینزلس کلن عبدالله یو کلمخ که دی لسم تولگیز دکون که یو خود بی وزله لوجه لخونزی سر مخه خکره او وست دی سرو زرو پی یو کان که کار کبی.
سنگ دی مطب بودیم که مطب ایلا کردیم.
زه د لسم ټولګیز د کوون کایوم مکتب می پریښود او وستل ته کار کوم. پلار می خپل دند له لاسه ورکړه. زه هر سوم را سم دلته په دې کان کې کار وکړم. دلته د میاشتې راته 2000 افغانۍ راکوي او په همدې پیسو خپل روزګار چلوم.
دغه ماشومان وای وخت د طالبانو له رسیدو وروسته د کورونوی مشرانو خپل دند له لاسه ورکړي او دوی خپل کورونوی ته د نفقې پیدا کولو په خاطر خونځي پریخي او کار کولو ته مخه کړې ده. څوارلس کلن سمیع الله هم ازادي راډیو ته وویل چې د بې وزلۍ له امله یې خپل درس و تعلیم پریښی دی.
مونه یو 8000 یو 5000 خروکی فوم
دلته موږ د میاشتې 15000 8000 افغانۍ ګټو او بیا پرې خپل کور ته خوراکي توکي د کولو وریجې او غوړي اخلو. که څه هم دا پیسې بسنه نه کوي خو د بې وزلۍ له امله په همدې لږو پیسو کار کوو.
د دغو کارګرو ماشومانو له ډلې څخه یو هم احمد بهزاد دی. نوموړی وایي کله چې خپل همزولی ویني ښوونځي ته ځي نو دی سخت ځورېږي.
روزګار خراب بود او من نامی و تقریبا یک سال دو سال هم
سموګ د کورنۍ اقتصادي وضعیت خورا خراب وو. نو مجبور شم چې مکتب پرېږدم او راشم دلته کار وکړم ترڅو خپلو وړو ورونو او خویندو ته ډوډۍ پیدا کړم. د روزګار د جبر د لاسه مې ښوونځی پرېخوست او اوس له نامعلومه راتلونکي سره مخ یم.
د بدخشان یو شمیر مدني فعالان هم وایي د کورونوی د اقتصادي وضعیت له خرابېدو سره هممهاله په دې ولایت کې زیات شمیر ماشومان د مجبورۍ له مخې له زده کړو بې برخې شوي او درنو کارونو ته یې وګور کړې ده. د یاد ولایت یو مدني فعال سهراب احمدي ازادۍ راډیو ته وویل چې دې مسلې دوی سخت اندېښمن کړي دي.
بعد از تحولات سیاسي هم اینا میروند دست به کارهای شاقه.
له سیاسي تحولاتو وروسته په هیواد کې ګڼې کورنۍ له اقتصادي ستونزو سره مخ شوي او په دې ولایت کې یو شمیر کورنیو خپل ماشومان اړ کړي چې د کمو عوایدو په بدل کې درانه کارونه ترسره کړي او له خپلو زده کړو څخه محروم پاتې شي.
که څه هم وموغوښتل چې په دې اړه د بدخشان د پوهنې او د کارو ټولنیزو چارو د ریاستونو د چارواکو نظر هم راواخلو خو له ډېرو هڅو سره سره ونه توانېدلو چې د اړوند چارواکو نظر هم واخلو. د دې ولایت یو شمېر اوسېدونکي وایي وروسته له هغه چې پر افغانستان طالبان واکمن شوي له امله یې زیات شمېر کسانو خپلې دندې له لاسه ورکړې او اقتصادي ستونزو او بېروزګارۍ د خلکو ژوند تریخ کړی او له همدې وجې یو شمېر کورنۍ اړ شوي تر څو خپل ماشومان کار کولو ته ولېږي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. وربشو لغمان ته هلته د سمسور لغمان په نوم کلنۍ مشاعره جوړه شوه چې پکې سربیره له لغمانه د کونړ، ننګرهار او کابل ولایتونو شاعران و او د شعر مینوالو هم ګډون کړی و.
د اسلم فاروقی په خواږه غږ کې دا ترنم د سمسور لغمان په نوم په کلنۍ مشاعره کې اورېدل کیږي. دا مشاعره د لغمان مرکز اړوند په سراج بن کې د اکتوبر په 19 نیټه ترسره شوه. د مشاعرې په پیل کې د لغمان د اطلاعات او فرهنګ ریاست اړوند د اطلاعات امیر عتیق الله قریشی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
څه کال یو ځل بیا هم د اطلاعات فرهنګ ریاست لخوا دغه مشاعره د مهترلام خار په زړه کې د سراج تاریخي کلا په داخل انګړ کې جوړه شوې چې د لغمان سربیره پکې د بیلابیل ولایتونو ګڼ شمیر شاعرانو، لیکوالانو، د شعر او ادب مینوالو پکې ګډون کړی دی.
په مشاعره کې ګڼو شاعرانو خپل شعرونه وویل چې یو پکې له کونړ څخه ورغلی شاعر زبیر عابد و.
ته مینا زمین زکه دواړه نه یو کیږو، ته په خلا زمرور منګه دواړو کې توپیر. ته کتاب د نفرتونو، زه سالمه فلسفه یم، ته تیاره یې زه محشر، مونږ دواړو کې توپیر. ته ګلاب یې ته رجېږې، زه شبنم یم ستا لپاره، ته یې وینه زه پر هر، مونږ دواړو کې توپیر.
لنگرار ورغلی شاعر داگوال قلندری هم پا مشاعره کی خپل غزل وایو چی سو بیتو نئی صدارنگو
تو با حال تا دخونزیم جونی گوری دل تا همشتا خسوالگری دی ملگریا او سغا قلندری یواز نده اندیخنی هم ملگری دی ملگریا.
شاهزاده شیرینزوی پا خپل نظم کی دا وسنی نظام لچارواکو غختن وکلا چله نړی سره تعامل وکړي.
دا چنن مونږ په کوم حالات کې ښکېلیو باید سوکړو او سته په نظر شو چې ولاړ او ټکنۍ ژوند مو روان شي او د سلیخو له دې ډنډ ځنې بهر شو. نړۍ اوس د په مثال دی یو کلي زموږ ملک په کې یو کور دی یو فقیر دی روغ رنځور مړ ژوندی کلي سره بویا همدا ښه حکمت او ښه غوره تدبیر دی. هیڅوک خپله ککوی نشي خپل مړی تعامل ته په همدې سبب اړتیا ده د کمره په ژی ولاړو زیرک اوسئ په کمین کې درته ناسته لا بلا ده.
بشیر احمد سایل هم یو رومانی نظم وایو چې یوه برخه یې ستاسې پر وړاندې ږدو.
چې نه ماتوي غرونه او خپل سر سلامت غواړي په دې مینې نو څنګه د فرهاد د عشق وکړي کچه دی هسې خوشې په دلال مینې دل دی. سجدې مې د وختونو د ریا لپاره نه دي کیسې مې د خوبونو د اشنا لپاره نه دي. زه خوشې لیونۍ د کومې لارې کوڅې نه یم مقام د محبت مې په بلال مینې دل دی.
په مشاعره کې پر شاعرانو سربیره په لسګونو تنو د شعر مینوالو هم ګډون کړی و. د لغمان پوهنتون استاد عمران خنجر مشال راډیو سره په خبرو کې مشاعره په ټوله مانا آزاده او هنري وبلله. نوموړي وویل
د لغمان مشاعره نورو مشاعرو ته لږه متفاوته په دې وه چې دلته شعر ته ډېر ارزښت ورکړل شوی و. مشاعرانو کوشش کړی و چې په هنري لباس کې خپل پیغامونه خلکو ته وړاندې کړي. زبردسته مشاعره وه د مضمون له مخې، د پیغام له مخې، د هنر له مخې، د چاپېریال او محیط له مخې. واقعیت دا دی چې موږ دغسې وخت کې شعر ته اړتیا لرو ترڅو موږ وکولای شو چې خپل درونی احساسات د خلکو په ژبه ابلاغ.
دا مشاعره چې مازیګر مهال پیل شوې وه د شپې تر ناوخته پورې یې دوام وکړ.
یزار د زړه لزورا ارمان کړس کړس خندا چا کړدا ما کړدا.
ستاسو ل پیغامونو
زه د هلمند ولایت مشکلات ولسوالۍ څخه دا پیغام پرېږدم چې د امارت اسلامي لوټپورو چارواکو ته د دانوش پیغام ورسېږي چې وروره دا غنم او غوړي د خوراکي توکي ډېر لوړ روان دي، زموږ وس کار نه کوي، تاریاک بند دي او غنم کاله کې یوازې موږ روپۍ نسخه جوړولی. دا شان دي ګران کې راته یا د تاریاک علاقې وروره. السلام علیکم رحمت الله.
بلې السلام علیکم، زه شمال سادات د ننګرهار ولایت د حصارک غلجي ولسوالۍ اوسېدونکی یم. له ازادي راډیو څخه موږ ډېره مننه کوو چې موږ ته په وخت سره خبرونه او نور مطالب وړاندې کوي. یوازنی راډیو چې د احمد ازادي راډیو ده چې ډېر مینهوال په اظهاره غلجي ولسوالۍ او په نورو سیمو کې لري. د ازادي راډیو څخه ډېره ډېره مننه کوم چې په وخت سره خبرونه او نور مطالب وړاندې کوي.
زه راز محمد حذیفه د میدان وردګو ولایت د مرکز اوسیدونکی یم. زموږ خواته سړکونه زخته زیات خرابه دي، موټر ډېر په مشکلات تګ او راتګ کوي. نو له مسلینو غواړو چې دا سړک موږ ته جوړ کړي او عملي کار وکړي.
السلام علیکم، حقیار یم د وردګو د چک د ولسوالۍ نیمه اړیکه داسې نیولې ده. دا د چک په ولسوالۍ کې د مسجد په دایره کې د کوم انجینران چې پرون نه بلز غلي و، مقصد دا خو چې د کوم نمایندګانو نمونه ورکړي و. دا خو ډېر داسې خلکو نمونه ورکړي و چې هغه موټر په غزنی او په دغه کابل کې په دې ځای کې ورغلو سروهینه او پرونه لري خپل شخصي او دوه او درې. نو دا نمایندګان خو ډېر ورغل د امارت نه مې دا هیله کوي چې دغه نمایندګانو پسې وګرځي او د نمایندګانو دا خو د خور د غریب حق دی. بیا چې د خو د ټول خلکو مخلوق حق وي موږ د غریب ته په دغه خپله کومه حیصه چې ورسیږي هغه د ورکړو. موږ په ځای کې نمایندګان چې وویني هغه وړه خرڅوي.
زه شایدی درته ویلای سم او در مو پزای کی ور مو معلومات ته ور غلامات مندگان معلوم دی هغه خپل وړه خرسیوی ور خپل قلو داس خلق شته دی والا کدی دی ویجمه ور غل شایلی دی.
په افغانستان کې د مازیګر سلور نیمه شوې ورزو لاندو خبرونه ده. د بشری حقوقو د څار سازمان په طالبانو تور لګولې چې لخپل ټول امکاناتو کار اخلي څو د معترضو خزو مخه ونیسي. دغه سازمان نن په یو اعلامیه کې د طالبانو لخوا د دریو معترضو خزو بندیانې دوته اشاره کړې او ادعا یې کړې چې په زندان کې ورسره تاوتریخوالی شوی. طالبانو تازه د دغه اعلامیه په اړه څه نه دي ویلي، خو په خواهیې تاوتریخوالی رد کړی دی. د کندهار په سپین بولډک ولسوالۍ کې د طالبانو د ځواکونو او پاکستانی پولیساتو ترمنځ د لنډمهالې نښتې راپورونه ورکړل شوي دي. ځایي سرچینې وایي پاکستاني ملیشو نن سهار د کندهار سپین بولډک ولسوالۍ اړوند د شیرو اوبو او حاجي لال محمد د کلي پر سیمو په لغړیانو یا ځایي کاروباریانو باندې ډزې کړې دي. ځینې مرمۍ د افغانستان په کلیو لګېدلې. طالبانو یې ځوابیا ډزې کړې دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي د سترې محکمې د پخواني مشر یوسف حلیم جنازه به افغانستان ته لیږدوي. او د ناروې پولیسو یو روسي وګړی د یوې بی پیلوټ الوتکې د ناقانونه پرواز په تور نیولی دی. خبرونه مو په لنډه توګه واوریدل. تفصیل د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. اوس هم د مخکښو ښځو پروګرام واورئ.
مخکخی خزی
درن دوستانو د مخکخه خزو خبرونه ته مو هر کلی کوم. زرڅنګ هغه کوچی پښتنه سندرغړی چې لسګونو کلن را پدی خو د موسیقي لاري د خپل خلکو په چوپړ کې ده. زرڅنګ د خپل خواږه غږ په برکات د عرفان کور او کلی ته رسیدلې ده. هغه اوس هم کوچانه ژوند لري او د استوګنې مشخص ځای معلوم نه دی. د پښتو ژبې د پیژندل شوی سندرغړی زرڅنګ د سکال په داسې حال کې د اغا خان د خیریه بنسټ لخوا د 2022 کال د موسیقي ایزه ورکول کیږي چې پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له وجې موسیقي نه غول کیږي. نن په خبرونه کې په همدې اکله باس کول موږ سره میلمنی دي په خپل زرڅانګه او د دې موسیقي یو علاقه مند قمر نیازی. زرڅانګه د خپل ژوند خوږې او ترخی خاطرې را سره شریکوي او میرمن قمر نیازی پاک خپل نظر څرګندوي. د خبرونه په لړ کې باید زرڅانګه په خواږه غږ زمزمه هم ولرو. میرمن نیازی له ګرو سلم سره یو ځای کیږي. په پایل کې خپل خبرې له اغلې زرڅانګې سره پیلو. افغان سندرغاړې زرڅانګې ستړي مشي.
وعلیکم سلام. ښه جوړه طبیعتونه ښه دی.
ډېره زیاته مننه. په پیل کې دا راته وایه چې چیرې اوسېږي، څنګه یې؟
زه په کوټ کې اوسېږم.
ژوند څنګه تیریږي؟
ژوند څه تیریږي بچیا، خیمو کې پراته یو.
سمه ده. اوس به دا راته وایه چې له څو کلو را په دې خوا سندرې وایه او دا راته ویلې چې په کوم شمېر سندرې لرې؟
د شلو کالو مې دا سندرې ما ویلې. داس مار کاوه اوس
داسې شمېر درته معلوم ده چې څومره سندرې مو ویلې دي؟
د شلو کالو نه یې وګوره اوس دا شمېر کاوه.
ډېره زیاته مننه. سمه ده. ادې جانې، دا به راته وایه چې په دې تېر یوه کال کې دې کومه سندره ویلې که نه؟
وا 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 دی ټوپ کې
کومه سندره دی ویلې؟
جانا جانا پسې تر کوهر ما، جانا جانا پسې تر کوهر ما، جانا جانا. دا به ویلې را
ډیره زیاته مننه. دا خو ډیره ښه سندره وه. د سیرته ویلې سي چې کله تاسو یو سندره وای کنه په دې باندې څومره پیسې لګيږي، څومره مصرف ور باندې راځي؟
پیسې زیاتې ده. څه ډول زیاتې اخلي؟
مثلا څور په دې نه اخلي.
څه ډول چای شي، ډوډۍ شي، ګاډۍ شي؟
اوس په دا راته وایې چې څه رقم یو ځای تالته ډېرې ښې سندرې ویلې سي؟ څه رقم شین ځای، دښته یې، کوري، استیجوی، څه رقم ځای؟
دا غره سندره دی، غره علاقه سندره دی، دا مسافر سندره دی، پکې مصرعی دی، پکې غزل دی، پکې
خط وی لیسی کام دسی لیاد نه سندره وای؟
نه نه خط نه دی ویدن پڑایم. دا بچه همه یو یو تکیز دا که اغا مونگا دفزو تاو بیا غز دسی
دسی بیا در تا سخته نیی چی اوای و تکی دی زوی در تا وای بیا تا وای؟
پالا سانه دی، پالا سانه دی.
دغه موسیقي به څوک سره غږی مثلا هارمونیا سو ښه ډېر ښه. په دې وروستیو کې تاسې جایزه اخیستې وه د آغا خان خیریه بنسټ څخه، د هغې په هکله راته ویلی سي دا څه رقم جایزه وه، څومره ورته خوشحاله سولې؟
لکه اختر میاشت نه دی روزماته وي، دا دومره ورته خوشحاله. چا ته دا ښه موټر ښه د جامې خوند نه ورکوي، دومره ورته خوشحاله سوم.
ورکوي. اول ځل چا درته وویلی چې تاسې جایزه اخیستې؟ چا خبره کړې؟
دا اسلام آباد کې یوه جنۍ ګرد وړه سره تېر کړه، تاسو لاټري ده لاټري ده لاټري ده، موږ وګټه فاینل ته وتل دوا کو فاینل ما ده فاینل کې مې وګټه بیا اوس واډونه یادی.
تاسو د خلکو ودونو ته هم ځئ که یوازې د راډیو تلویزیون له لارې تاسو سندرې خپرېږي؟ د چا څه وعدې ورځې سندرې ورته وایې؟
ولې نه وایې؟ ولې نه وایې؟ چې څوک وګړي ورځې
بیا دا خلک څومره پیسې بیرته په بدل کې درکوي؟ مثلا یو ورځ یو واده ته ځي سندرې وایي، څو روپۍ درکوي؟
پاکستان کې کمې دي، اته زره نه زره زره روپۍ دي.
په افغانستان کې هم د چا واده ته تللی؟
واوا بنګوال سړی نه خوسته هغه ته لاړو، جبایدور ته لاړو، داسې نو وغیره وغیره نورو کرپ کړم پنشنې کړې.
د کور خرڅ مصرف مو څوک پوره کوي؟ زمن دیم کار کوي که یوازې ته د موسیقي له لارې پیسې پیدا کوي؟
دا بچی مې کېته تماغه وکړې پنشن ته لاړ سي، بیا مونچرال بغه باندې بیا فاطمات پاخو کړو، چېته سبیمه بیبي هغه پاخو کړو، شپه تېره سي ورځ تېره سي، الانه بیا خیر غواړو.
له اولادونه دي کوم یوه سندرغاړی نهسه د تا په څېر بدلې نه وایي؟
اوس مېلمسای سه کوچنی د هغه پسې هیله لرو.
ښه، ډېر ښه. سندرې وایي؟
وا به هارمونیا غږی سندرې یایي.
تاسو ویل چې د موسیقي آله د تاسې اولادونه غږوي، که داره ته ووایه چې کوم زوی دي د موسیقي کومه آله غږوي کله چې تاسو سندرې وایې؟
مشر زوی مې ده، دا نور بچي مې ده، دبله ممبله غږوي، ربپونه غږوي.
که داره ته ووایه چې جوړه دې چا سره سندره ویلې، کوم نارینه سره یا کومې ښځې سره چې یو بل څوک تاسو سندرې وایي؟ ډېرې مې
سره ویلې ده، پاکستان سره مې ډېرې ویلې دي، پرزانا دا ویسال دا ډېرې مې ولا جوړه جوړه خو مې ډېرې ویلې. خان تحصیل دا
راته ویلې سې چې کومه سندره دې لغو سره جوړه وایې؟
زپل وړ غرونو لیلا وی لیلا کرلې دی، پل وړ غرو ګلونا لیلا، زپل وړ غرونو لیلا وی لیلا کرلې دی، پل وړ غرو ګلونا لیلا، زپل وړ غرونو لیلا وی دی یا مشادی دا دقدر کما وینا لیلا.
ډیره زیاته مننه. کدی خوخه دې تاسو په غاک به وسندره مونږ دلته پلیکو او دې تاسو سبت څه وسندره بیا به بیرته راوګرځو خبرې به سره وکړو. څنګه دې خوخه ده؟
ښه،
ډیره زیاته مننه. تاسو به دې تاسو راځو وسندره وکړو.
Shara shaba wa khul ta bulta zamayo sa salamun ta pawa
وطن کی مسافر وہ گرزے دم لے لو جانے رکھ دی دنونا وطن کی مسافر وہ گرزے دم لے لو جانے رکھ دی دنونا لو جانے رکھ دی دنونا
ستا وفا میں نہیں ریگی لے لو جانے رکڑ دی دنونا داستا وفا میں نہیں ریگی لے لو جانے رکڑ دی دنونا سو جن دم صفت بدے کم لے لو جانے رکڑ دی دنونا لے لو جانے رکڑ دی دنونا
درندوستانو یو ځل بیا هم سلام. نن د مخکښ ښځو په خپرونه کې پښتانه سندرغاړې زرڅانګ لرو. زرڅانګ سږکال د 2022 کال جایزه د آغا خان خیریه بنسټ څخه اخیستې ده او همدې وجه موږ غوښتل چې په خپرونه کې له ځان سره ولرو. بیا هم اغلې زرڅانګ ته ښه راغلاست وایو. تاسې له دې وروسته څه پلان لرئ؟ آیا نور به هم سندرو ویلو ته دوام ورکوئ؟
ولی نه ولی نه زه دا پیغام چې کوم مسافر دی زما سلامونه دی، الله دې خوشحال ساتي، الله دې مسافر په خیر خپل وطن ته بوځي، الله دې خوشحال ساتي، الله دې کامیاب لري، الله دې خوشحال ساتي. د خپل وطن قدر به ورورو درکوم درکوم. زما ټپې ډېرې خوښېږي.
ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندی سلامت هم اوسئ. د مونږ بله میلمنه په خپرونه کې راسره یو ځای شته، هغه به مې تاسو په هکله وغږېږي. خپلې میلمنې ته به ښه راغلاست وایو. نیازی صاحب ستړي مسې، په خیر راغلې.
علیکم سلام. زما سلامونه هم ومنئ. نړۍ مننه، ژوندي اوسئ.
ډېره زیاته مننه. نیازی صاحب، تاسو به هم خبر یاستئ چې سږ کال په داسې یو وخت کې چې په افغانستان کې د طالبانو واکمني ده او موسیقي بنده ده، پښتني کوچی سندرغاړي زرڅانګې د 2022 کال د آغا خان خیریه بنسټ څخه د موسیقي په برخه کې جایزه اخیستې ده. غواړم په دې اړه خبرې وکړم چې د تاسو له نظره تاسو افغان موسیقي اوس وضعیت په څه رقم ویني؟
دقیقا لکه څرنګه چې دا جوته ده چې نن سبا د طالبانو نظام په افغانستان کې پر اقتدار باندې ده او موسیقي هغوی د شرعي اصولو پر بنا باندې حرام ګڼلې ده او ډېر هنرمندان د افغانستان هرې خوا ته فراری سوي دي، یعنی بالکل افغانستان کې نشته دي، او که شته دي هم که کوم برنامه کوم څه شی ولري هم هغه به پټ او په یو ډول بل ډول به ترسره کوي، خو آزادانه ده چې کوم دغه دوی نه لري، آزادي دوی نه لري چې دوی خپل هنر ننداره ته پرېږدي. دا ډېر د افسوس ځای ده. مونږ باید ډېر څیزونو ته د وخت په تناسب باندې، لکه څرنګه چې د شرعي نظام هغه اساس قرآن کریم ده، ورپسې چې وضاحت غواړو په احادیثو ترجو کوو. د احادیثو څخه وروسته یو موضوع باندې چې مبهم موضوع سره مخ شو اجماع کوو. په اجماع کې چې کوم فیصله کېږي هغه پر قیاس باندې کېږي. نو که دغه لړۍ ته مونږ وګورو، دلته موسیقي ته کوم دغه نه ده شوی چې بیخي داسې لکه طالبان چې اوس دغه سلسلې ته نه ده کتلی او یو دمې د قرآن په حکم باندې حکم ورکړ چې حرام ده. موسیقي زموږ د افغانانو کلتوري او فرهنګي موضوع ده، او دا د کلو کلو رئیس ته خوله په خوله دغسې را انتقال شوی ده. بالخصوص د میرمن زرڅانګ ښایسته هواز چې مې مخکې واورېده ډېر ښکلی، او دقیقا چې دوی د دغه تقدیر لیاقت درلودله او ډېر ښکلي پښتو سندرې وړاندې کړي دي، او ډېر ښکلي حماسي سندرې وړاندې کړي دي خلکو ته، خپل مینهوالو ته البته. او مونږ ویاړو خپل په داسې پښتنو میرمنو باندې. زمونږ د ملالۍ یوه ناره څومره ښه ثابته سوله چې بایللی جنګ مونږ وګټه، نو په دې مو پوهیږو دا که موسیقي وي که دا هنر وي هر هنر وي په مجموع کې دا د هنرونو قدر باندې باید مونږ پوه سو. هنرونو ته مونږ باید په شرعي دیدګاه ونه ګورو، هنرونو ته خپل په کلتوري دیدګاه باندې وګورو، خپل په فرهنګي او رواجي تناسب باندې وګورو. چې دا دقیقا د تعصب ځای ده او زمونږ هنرمندان ټول خواره واره شول، هغه کسان چې په ځان باندې حساب کوه، هغه کسان چې خلک حساب پرې باندې کوه، او د هغوی د غږ علاقمندانو د هغوی د اواز او د هغوی دغه کردار چې دوی لوبوله، که هغه د حماسي شعرونو به و چې د وطن د احساساتي کېدلو لپاره هغسې ټول قوتونه به په کار وشو، په انرژي به سوه، انرژي به یې وپارېدله، قوت به یې وپارېده، هغه ټول فلحال سټاپ ولاړ دي. او دا د افسوس ځای ده.
ډېره زیاته مننه. بیرته به راوګرځو میرمن زرڅانګې ته. یو لور نه وګورو، افغان هنرمندان اکثریت له بېلابېلو مشکلاتو سره مخ دي او اقتصادي ستونزې دي. له میرمن زرڅانګې نه به د دې اقتصادي ستونزې واورو، بیا به تاسو نظر پکړه واخلو. ادې زما غږ اورې؟
وا وا.
راته وایه کوم مشکلات لري همدا اوس په خپل خیمه کې، په خپل سیمه کې کوم مشکلات لري، څه شي نه لري؟
خدا له چې مر خوسته بچیا په خیمه کې مر راځي، بیا واچ د څنګه دومره ګلوکار دومره سندرغاړ عمر مندا وا په دایو کوټه نه و جوړدار ما مې د بچیا نور څه شر ما مې نه ستا کوریم زکه
نه راځي
دار ما مې نور یار ما مې نه ستا.
بله، تر اوسه تاسو کوم چیرته غوښتنه کړې ده د خپل مشکل مو یو څه سره ماتره کړی ده په لوړه سطح غټو کسانو ته دولتي کسانو ته؟
دا به خاصه ده مرکه خو نه بدره ما منظوري کنه الله به منظور کی.
میرمن یزی، تاسو د زرڅانګ خبري واوریدلې چې لا هم په خیمه کې اوسېږي، سره د کلونه کلونه پښتو موسیقي ته خدمت کړی دی، د تاسو په نظر یو هنرمند په داسې حالت کې ژوند کول له دوی سره څومره ظلم دی؟
دقیقا باور وکړئ زه ډېر متاسف سولم. دا اوس چې زما د دې غږ په یاد شو او د دې هغه ښکلی غږ، هغه رسا غږ چې ډېر پښتانه ورباندې فخر او ناز ورباندې کوو، خپل په مجالسو کې، خپل په برنامو کې، خپل په پروګرامو کې، نو نن هغه غږ دومره صرف یو فشار لاندې ده، ترې یو خیمې لاندې ژوند کوي، او حتی کوم څوک نشته چې د دوی لاسنیوی وکړي. او دوی څومره ناهیلي او ناامید وو چې وویلې چې فقط خدای دې وکړي، یعنی حتی ملا نه ده کړې، کوشش ملا نه ده کړې که چې څوک مونږ زمونږ لاسنیوی وکړي. دا ډېر د افسوس ځای ده. او دقیقا د دوی د وینا سره سم چې خدای مه کړي دوی همدلته په خیمه کې خپل ژوند له لاسه ورکړي، نو دا بیا وروسته چې مونږ افسوس کوو، خو بیا مونږ هغه قوم یو چې مړه ستایو، بیا به بېرته هغه نقطې ته راورسېږو، ځکه چې مونږ دا تعهد وکړ چې نور مونږ مړه نه ستایو، مونږ نور په مړو باندې افتخار نه کوو، مونږ د ژوندو ستاینه کوو. مګر متاسفانه نن زموږ ژوندۍ په داسې حالت کې ده، په دغسې بحراني حالت کې ده، نه د دې غږ چا اورېدلی، نه رسېدګي ورته شوې ده. زه د راډیو ازادي څخه ډېر مننه کوم چې کېدای سي د دغه راډیو د لارې څخه، د دغه برنامې د لارې څخه دغه غږ تر یو ځایه پورې ورسېږي، او د دوی غمخوري وشي، د دوی مشکلاتو ته رسېدګي وشي، تر څو هغه افسوس یا هغه وروسته تر د دوی خدای نه کړده تر نشتونه وروسته چې بیا مونږ ارمان کوو هغه منځته دغه څخه مخنیوی وشي، یو ډول وقایع وشي. نن مو دا برنامه نشر شو، دا غږ به رسېږي تر ډېرو خلکو پورې، او ډېر دوستان به په دې هکله اتمان خپل حضور شي، او هغه څه چې په وس او قدرت وي هغه امکانات هغه به د دوی سره شریک کړي. د طالبان څخه خو تمه نه کېږي، کېدای شي چې زموږ نور داسې ملي تجاران وي، زموږ داسې افغانان وي چې د ډېر پخوا څخه خارج ته تللي دي، هلته میشته شوي دي، کاروبار لري، ژوند یې ښه ده، که هغوی دا ستاسې برنامه تعقیب کړي وایي وري انشاءالله د دې په حق کې به یو څه تصمیم ونیسي، زه مطمئن یم.
ډېره زیاته مننه. بېرته راځو اغلې زرڅانګې ته. ادې اوس دا راته وایي چې مثلا کله ته ډېر مشکلاتو سره مخ اوسي که نه په خیمه کې دي کوم شی نه، په داسې حالات کې ته بیا سندرې ویلی سي؟
اسې د بچی خبره به سپینه کوو چې بار ماحول وګورو، خدای چې داسې زندګي خو دې مونږ ته راشي بیا چې خیمې ته راشي بیا سرنه بیره خپله خیمه ته بیا اور بیرته چې دا ماحول وګورو دا ګاډي وګورو مخلوق وګورو بیا چې خیمه ته راشي بیا چې خدای مونږ ته چېرته سفر باندې مهربانه شي.
اغلی نیازی وړاندې چې ما له زرڅانګې سره خبرې وکړلې دوی خط له مخې نسي ویلې کنه، مګر دوی دومره استعداد لري چې ډېرې اوږدې سندرې دوی په یاد زده کوي. بیا یې وایي له تاسو غواړم د یوې علاقمندې په صفت چې د زرڅانګې سندرې اوري، د دې سندرې څخه څومره خوند اخلي او آیا تاسو کله سندره اوري دا مو ځان کې ګرځي دا یو څوک وایي چې زده کړې نه دي کړي؟
دقیقا د زرڅانګې په حصه کې خو زه داسې وایم چې په دې کې دوه ځانګړتیاوې ډېر مهمې دي چې من حیث د یو علاقمندې ما نوټ کړی ده. هغه یو د دې آواز ډېر منفرد ده نور هنرمندانو څخه. په دوهم قدم کې دقیقا چې دا نالوستې ده او څومره ښه حافظه لري، څومره دا اشعار ښه حفظوي او ښه تلفظ یې ډېر ښه کوي او ډېر ښه تر خپل مینهوالو پورې رسوي. په دغه برخه کې چې د دې هغه استعداد که موږ وګورو، الهي استعداد چې د دې سره شته هغه ډېر د ستاینې وړ ده، د قدر وړ ده. زه باور وکړئ چې همدا اوس هم ډېر متاسفه یم او ډېر ځورېږم چې زه کله د دې هغه ناهیلیتوب هغه ناامیدواري چې فقط یوازې او یوازې حالات تمه شته نور د الله هغه بندګانو ته چې دی د خپل د آواز په سبب باندې خدمت کړی، د هغوی زړونو ته یې نوازش ورکړی، د هغوی ذهنونو ته یې هغه ښکلا وربخلې ده چې تصور کېږي په سندرو کې. ټول پښتونخوا لر بر پښتونخوا به په دې باندې نازېدله او نن دا دومره ناهیلې ده، دا زما دپاره ډېر دردونکی ده، باور وکړئ.
بله ډېره زیاته مننه. اغلې زرڅانګې غږ مې اورې؟ غوښتل مې تاسو ته دا پوښتنه وکړم چې په کور کې څو کسان اوسېدی؟
زمونږ تاره نوې چې شپږ بچي مې دي، یو بچه د وړو راتیمانې پاتې دي او پنځه زمزې دي.
بله ډېره زیاته مننه. راګرځو بېرته اغلې نیازۍ ته. تاسو درته وایي چې تاسو څه غواړئ چې افغان هنرمندان باید څه رقم یو ژوند ولري؟ مونږ او تاسو واورېدل کله چې زرڅانګې سره غږېږو نو دا په داسې یو سیمه کې اوسېږي چې هلته د حیواناتو غږونه هم اورېدل کېږي هر څه. تاسو په نظر افغان هنرمندان باید څه رقم ځای کې اوسېدلی؟ اغلې نیازۍ
دقیقا ما واورېدل د حیواناتو غږونه مې واورېده او دا چې کوم دا څومره ضعیفه ده چې بل څوک ورته ښیي چې دا خبرې داسې وکړه دا مې هم واورېده او باور وکړئ همدا اوس سترګې مې د اوښکې ډکې دي، ورته ستونی مې هم ډک ډک کېږي چې حتی دغه بیان نه شم کولای چې څومره افسوس د افغانانو پر حال باندې، څومره د افسوس ژوند دی. مونږ نړۍ څومره خپل د هنرمندانو قدر کوي، څومره یې ستاینه کوي، څنګه خدمات ورته عرضه کېږي. زمونږ بیچاره وګوره، که د دې اولادونه هر څه ولري، هغوی ځان ته لري، خپل بچو ته یې لري، د دې دپاره خو یعنی دا چې هر څه خدمت کړی هغه ټول په اوبو لاهو شو، د دې دپاره هېڅ شی نه ده. دا اوس دا تش لاس ولاړ ده، محتاج ده. یعنی یو ډول څوک یې تاسو کې د زړه څکته دی لحظه لحظه شاید اوسېږي، لکه سترګې تاسو خبرونه جوړ کړې ده، دا برنامه مو جوړه کړې ده او ان شاء الله دا برنامه به مو تر ډېرو غوږونو پورې ورسېږي او د دې لپاره یو ښه تصمیم ونیول شي. په کل کې د ټول افغانستان د ټولو هنرمندانو لپاره د افغانستان په دغه وروستیو کې جمهوریت نظام کې یو اتحادیه د دوی لپاره جوړ شوی و چې په هغه کې د افغانستان هغه ښه هنرمندان چې اقتصادي وضعیت یې ښه ده او ښه کنسرتونه یې په خارج او داخل د افغانستان څنګه ترسره کړی او خو سرمایه ترلاسه کړی او زمين کې د جمهوریت نظام سپورت هم ورسره او د دولت د خواسته خو هم هغه د هغه ساين او قدردانی کې د نور هنرمندانو هم خدمتونه ترسره کړه. دغه اتحادیه ته دغه یو اتحادیه که دا اوس هم شتون لري او د فعالیت لري، د ملګري ملتونو په چوکاټ کې د کوم امتیاز لري، نو دي دي هغه لري پرتو سیمو کې چې پرته هنرمندان دي چې د پام لیویدل دي، د نظر لیویدل دي، هغه هیر نکی د هیر دیونه باسي د چ بیا ورسته لکه مرګ لکه ساربان چې ورسته راويسته اډو کې راويسته شواده سالوین کې خاور ته وسپارل، داغه خمخ کې باید مخنیوي وسی او د دې په ځون کې د دې قدردانی وسی او د دې ترسیدګي وسی پرڅو چې د دې سره د دې دغه ناهیلی او دغه ناامیدی سره د دنیا څخه لاړ دي او هغه نور کسان چې دغه هنر لري خپل په وجود کې او دغه هنر داسې مړ نه شي د دې سره، ځکه چې هغه به دا دوی وویني چې دا مونږ چې مخکې کسان دي هغوی سره څه وشو. چې ما سره به وشي د همدغه وخت نه به خپل ستونی باندې پښه کېږي او ووایي چې نه زه دا خپل دا هنر هېڅ وخت ننداره څه نه پرېږدم نه نه راباسم خلکو ته خلک څه راته کولی شي دا فکر ورسره ونه اوسېږي نوي نسلونو ته دا نوي نسلونو ته باید داسې یو دغه پاتې شي چې هغوی دا واخلي چې و قدردانی شته زما د فرهنګ قدر کېږي زما د هنر قدر کېږي زما د استعدادونو قدر کېږي په هر عمر کې په هر ځای کې په هر دوره کې په هر وخت کې چې په هر ځای کې زه واوسېږم زما مینهوال زما غږ اوري او ما ته رسیدګي کوي او زه د داسې مشکلاتو سره نه لاسو ګرېوان کېږم لکه چې نن میرمن زرڅانګه ده ډېر رسا او ښکلی غږ درلودله خدای دې نه کموي دقیقا زه ډېر راته دغه برنامه بالکل دردونکی دم دا اوس زما د زغملو څخه ډېر لوړ ده او زه بیا هم غږ کوم خپل په ټولو هغه افغانان باندې چې کوم ښه اقتصادي وضعیت کې قرار لري او هغه کسان چې د هنر په عیسه کې اوس هم لاس په کار دي کار کوي په دغه برخه کې امتیازات اخلي نو داسې کسان دې نه هېروي.
میرمن یزې تاسو ته بېرته راګرځو خبرو ته مو یو اورېدونکی لرو د خبرې به واورو چې اړیکه پرې نیسي موږ به بیا خپل بحث ته دوام ورکړو. بلې مهرباني.
سلام علیکم.
سلام جوړ په خیر. خپل نوم راته وایه.
نوم یې ایت الله خان. ایلم د خبرې شری برسو کې جوابي او د خوره کې ولې چې د نظر وسوي دي او زه ته نوڅه په خله کې دا نه راشم پاتې وي دا غوا شر مسلمان شي کومه کو سره چې موږ په لم دغه سم در خلګي دغه په خیمو کې ژوند کوو نو د خوره کې دخي از په سر ده نو دا وست هغه سم درې چې په خوا چې ول کېدل خو طالبان چې دی سره څنډان جوړ نه دي په افغانستان کې اوس خدای سره مخامخ شي
دا راته وایي د زرڅنګ سندري اوري
بله و هم تم راوړ د مستندري اورو دا و سم اورو مستانګ چې دا خو موږ بادشاہ سره سره د مستدا سندري وایو خپل غزلی وایي دا م اوریدل دا او موږ یې خوشاله راغلو دا دی و چې دا څو سره مخامخ شو په افغانستان کې اوس سندري څو نه شو راغله.
بله ډیر زیاته مننه تاسو ژوند دی سلامات اوسئ. بیرته اغلی زرڅنګ تر ګرځو زما غاوري ادي
وا وا وا
څه واړی لخال کونه ټول دنیا دې تا غم د اوس اوري ټول دنیا ته څه وای ادي
زه ما ټول او سلامونه دې ورته قربان سم مال دې خوشاله تل دې کامیاب لري نور ما ته شرمان سره بچا مر خوسته بچا ته مانو چې مر خوسته د مخلوق په مال دې زرڅنګ په دخې مې کې مړه ده دا اوساز مې دا بچا نور یې شرمان مې چې هم ته کار کې لا کور راکی
یو سرپناه باید ولري
کور وزن وکړي.
ډیر زیاته مننه چې نن دې خپل وخت موږ ته راکړل موږ سره دې خبرې وکړلې بیا هم تاسو نه مننه کوم. اغلی قمر نیازی او میرمن زرڅنګ ډیر زیاته مننه چې نن مو دې مخکښ خو په خبرونه کې موږ سره برخه واخیستله دا و نننې خبرونه تربیه پرځای کې چې یاستې الله مو مال او ملګری.
شمال دنی مشکل